روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. زیړه یا هپاتایتس یو ډول وژن کې ویروسي ناروغي ده چې په افغانستان کې هم پیخه د پام وړ زیات دي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو کال کې د زیړې 15,000 پیخه ثبت کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې په هرو 1.5 ثانیو کې یو کس د همدې زیړې لقبله ناروغي باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. زیړې ولې خطرناکه ناروغي ده؟ کومه بڼه یې په افغانستان کې ډیره عامه ده؟ نخې نخانی چې دی او د درملنې لارې چارې چې کېدلی شي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله او انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر شاه محمود شینواری. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خبرونه ته اړیکه ونیسئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم، دوه نړیوال شمیرې دي چې که تاسو د اړیکې لګښت واس ورته نه لرئ کولی سئ موږ ته لنډ زنګ یا مسکال وکړئ، موږ به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسو. 00420212 1501 01. بل شمیره ده 00420212 1501. د واتساپ شمیره هم ده که چیرته باثباته انټرنیټ لرئ زموږ واتساپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ 00420212 1501. اوریدونکو مخکې دی چې بحث پایل کو تاسو پوښتنه وکړئ او ډاکټر صاحب درته ځواب ووایي. راځئ چې د زیړی پاړه باندې چې نن د عامه پوهاوی نړیواله ورځ ده یو چمتو کړي راپور ته پام وکړو. کابل کې د انتانی ناروغیو ملي روغتون په زیړی اخته ناروغانو ته د هیلو تر ټولو لویه دریڅه. همدا مهال په زیړی اخته شاوخوا 1.5 ناروغان د همدې روغتون پر بسترونو پراته دي.
لاس کار کیږي چې په ما باندې دا مرض لګیدلی. اول خارښت خو بدن می ټول خارښت کاوه، بعد له خارښت نه هغه وسو سرګې می زیړې شوې. خلکو راتوي دوه د زیړې
د پروان د کوه حسابي اوسیدونکو یو وسکلان عبد الله د همدې روغتون د ناروغانو لډلې دی او په خبره یې له لاس کلونو راهیسې په زیړې اخته شوی.
اوس می سترګې می زیړې دي، غوښه می تور غونې واولې، ټول بدن می خارښ کوي. یار ته د حال خو د تل حال یعنی زه هیڅ شی نه سم کولای، نه چې بس پوتې ما غوړې د دې شانو بوی ډیر بد را باندې لګي، وړه می پړکېږي.
عبد الله په سپین زیړی اخته دی چې د زیړی د 15 عمده ډولونو له ډلې یو دی. زیړی خپل یو ډول ناروغي ده چې د هپاتایټس په نوم وایروس په وسیله رامنځته کیږي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت تیر کال د زیړی نړیوال ورځ په مناسبت ویلي و چې افغانستان کې 1,000,000 کسان په دغه ناروغي اخته دي. له دې ډلې شاوخوا 480,000 تور زیړی یا هپاتایټس بی لري او پاتې 340,000 نور بیا سپین زیړی یا هپاتایټس سی باندې اخته دي. د روغتیا وزارت په وینا یوازې 6,000 افغانان تیرو دو کلونو کې په زیړی اخته شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په زیړی اخته هر 40 افغانانو کې یو هغه له وخت مخکې خپل تشخیص کوي، خو نور بیا په ناخبرۍ کې پر اخته وي چې پر ځان نه پوهیږي او نور ته لیکدوي. زیړی څو نور ډولونه هم لري لکه هپاتایټس ای، ډی او ای. خو د عام روغتیا وزارت په وینا افغانستان کې بی او سی یعنی د سپین او تور زیړی بڼې عامې او نظر نورو ته خطرناک دي.
لکه ته دا وی په پېښور کې وکړل، بیا ته هم نشوله دغه ته نه، بیا د ښولم بیا راولم دلته کابل کې یو ملا وغه ته ورغلم دغه باندې مې توویزینه او لګینانی دا وای راکړه.
د میدان وردګو د جګټو لسوالي اوسیدونکو 45 کلن عبدالقهار له 1.5 کلن راهیسې په تور زیړی اخته دی. هغه وایي دې موده کې د موضوع او درملنه دواړه کړی خو زیړی لا بدن کې پاتې دی. عبدالقهار وایي خپل به وزله دی یو انتانی روختون کې د تور زیړی وړیا دوا نشته.
نه اوس په دې شپخانه کې په کړه کومه داو ګولې نشته دي. هغه کله چې داو خلاص شي بیا دی بیچاره ځان ته نشي کولای نو بیا زه په دې باندې په بازار کې اخلم، هغه په بازار کې هغه ګولایم قیمت دی او دې اقتصادي وضع مې بيخي خرابه.
عبدالقهار زیاتوي په سیرا کې لورای د تور زیړی نه خنشته خو په خبره یې زیګر ورسوله ولې دی.
نور خدا سینې خانه زنه وینم نه مستر کې دیری دی او نه په کومل تاج په کې کړای پکات به دې باندې پیګما چې جون مې یو چیرته چې کینما نو زه تاسو زې پې کوم نشم دې دلای پېښور کښې معائنات وکړل. پېښور کښې ما ته ویل چې دا دې مرض د تا د جګر داسې کړی دی لکه د دیوال چې په ریګمال باندې ووایې.
د جولای 28 هر کال د زیړي نړیواله ورځ لمانځل کېږي او د روغتیا نړیوال سازمان سږ کال اوس د اقدام وخت دی شعار دغې ورځې ته غوره کړی دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په نړۍ کې په هرو 1.5 ثانیو کې یو کس د زیړي اړوند ناروغۍ له کبله مري، او په وینا یې د دغې ناروغۍ د ښې وقایې، تشخیص او درملنې لپاره باید ګړندي ګامونه پورته شي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې څه باندې 3.5 میلیونه کسان په زیړي اخته دي. هر کال ترې 1.3 میلیونه کسان مري او څه باندې 2 میلیونه نور پرې اخته کیږي. د انتانی ناروغیو متخصص فرید الله عمری وایي د زیړي هر بڼه خطرناک کیدلی شي، خو په خبره یې کې په وخت ورته پام وشي درملنه یې کیږي.
یعنی کې د زیړي هر ډول په چوي چې شخص مصاب کړی وي، که چیرې دی پاملرنه ورته ونه کړي، یعنی خپل درملنه په خپل وخت ترسره نه کړي او هغه درمل چې ورته توصیه کیږي هغه منظم ونه خوري، نو په دغه ناروغي خطرناکه ناروغي او وژونکې ناروغي هم کیږي په آینده کې. او ادې ترڅنګ د هغه بابیړۍ یا اختلاطاتو له امله کیدای شي دغه ناروغان چې په زیړي باندې اخته دي چې خپل ژوند د لاس ورکړي، خو په هغه صورت کې چې دی هغه زیړی چې لري که هر ډول وي، په عوام اصطلاح که تور زیړی وي یا سپین زیړی یا زیړ زیړی، که چیرې دی پاملرنه ورته کوي بیا په هغه صورت کې دی ښه کیږي، هیڅ ډول مشکل دی روغتیا او صحت ته نشته.
د زیړي یو شمېر پېښې اوږدمهاله وي، او دا چې د ځینو انسانانو وجود ورسره سمه مبارزه نشي کولی نو بابیړي یا د بیا راګرځېدو حالت ته ځي. د زیړي ناروغي ساري ده چې له ناروغ انسان څخه بل ته د جنسي اړیکو، د پچکارۍ د شریکو ستنو او یا هم د ګیرې د چړې یا د غاښونو د برس په ګډون له نورو مشترکو توکو انتقالېدای شي. د زیړي د مخنیوي تر ټولو ګټوره لاره 3 دوزه واکسین او د شخص احتیاطي تدابیر دي. د روغتیا نړیوال سازمان هوډ کړی چې تر 2030 کال پورې به نړۍ کې د دغې ناروغۍ ریښې وچوي، خو دوی دغه هدف د هیوادونو په کوټلو او جدي اقداماتو پورې مشروط کړی دی. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږ یی. د زیړي په اړه خبرې کوو. د زیړي یا په مجموع کې د هپاتایټس نړیواله ورځ د جولای په 28 لمانځل کیږي. له موږ سره د داخله او انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر شاه محمود شینوار استډیو سره ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پایل کې د خبرونه په دې سره تاسو پایل کوي چې زیړی څه ډول ناروغي ده او ولې د زیړي په نوم باندې مشهوره شوې په افغانستان کې؟ ډاکټر صاحب فکر کوم ستاسو غږ سم نه دی. ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شوې ده، موږ به هڅه وکړو چې بیرته له ډاکټر صاحب شینواري سره اړیکه ټینګه کړو. او اوریدونکو، د جولای 28 هر کال په نړۍ کې د هپاتایټس یا زیړي د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي. البته سږ کال د روغتیا نړیوال سازمان دې ورځې ته اوس د اقدام وخت دی شعار ځانګړی کړی دی. دغه سازمان په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په نړۍ کې لا هم زیړی له خلکو قرباني اخلي او هر کال څه باندې 1.3 میلیونه کسان په زیړي ناروغۍ باندې مړه کیږي. موږ هڅه کوو چې له ډاکټر صاحب سره اړیکه ټینګ کړو، خو مخکې تر دې ورځو اوریدونکو ته نوبات ورکوو. د دوی پوښتنې به ځان سره واخلو، د دوی نظرونه به واورستړي مشي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. د غوړیدونکو فکر کوم سټډیو سره د واتس اپ لاره وصل دی او به ګورو چې غاګې راځي کنه. از موږ غاګوري مهرباني ساسو غاګ وصل دی، خبرې وکړئ. ښه، د غوړیدونکو اړیکه هم پرې ده. غوړیدونکو په دې لاره چې اړیکه ونی نسی نو ځان سم ځای انتخاب کړئ ځان لپاره، ترڅو مو اړیکه موږ ته سما وصل شي او غږ مو واوریدلی شو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. د زیړي په اړه خبرې کوو. د انتانی او داخلا ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب شاه محمود شینوار استډیو ته وصل دی، خو ټلیفوني اړیکه کې تخنیکی ستونزې دي. هڅه کوو چې دغه ستونزې هوار شي او کولی سو د ډاکټر صاحب غږ واورو. زیړی لکه څنګه چې له نوم نه معلومه ده په افغانستان کې عام دی. تقریبا 6000 پیښې په تیر دوه کلونو کې رامنځته شوې دي او د مرګ ژوبلې کچه هم ډیره ده. اوریدونکو وصل دی، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
ښه،
د دې اوریدونکو هم فکر کوم انټرنیټ کمزورې دی، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ په دې لږ چې غږ مو واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشه کوم ځای نه مالی کني ولې او د موضوع په اړه څه وایي؟ اړیکه له بدمرغه چې پریش ول نه اوریدونکو اړیکه او د غراز ټلیفوني اړیکه او واتس اپ اړیکه ملګرتیا نه کوي، تر اوسه هڅه کوي چې دغه استونزه هوار کړو. اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ یې. په دغه پروګرام کې نن په هپاتایټس یا زیړی باندې خبرې کوو. هپاتایټس یا زیړی یو ډول ویروسي ناروغي ده، 15 باندې لري، اے بی سی ډی او ای په افغانستان کې، البته په ټوله نړۍ کې د اے او بی او سی باندې عام دي. تر ټولو خطرناک بیا د روغتیا پالانو په وینا هپاتایټس بی یا تور زیړی دی. تور زیړی نښې نښانې هم لزان سره لري، خو تر ډیره نښې نښانې د انسان د بدن دننه معلومیږي. له نیکه مرغه چې ډاکټر صاحب شینواری سټډیو سره وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشه به دی له چغاګ مدازل سم راسي. فقط پیل کې ما دا پوښتنه کوله چې زیړی ناروغي په اړه باندې اوریدونکو ته څه معلومات ورکوي، دغه ناروغي ولې د زیړی په نوم یادیږي؟ ډاکټر صاحب ما غاوري فکر کوم ډاکټر صاحب ما غاګ ناوري یا د ډاکټر صاحب غاګ موږ ناورو. نو په هر حال زه هله لرم چې که ډاکټر صاحب کوم بل موبایل تلیفون لري لغه سره اړیکه ونیول سي، یا دا د چیز موږ استډیو کې څه تخنیکی ستونزه ده، په هر حال هڅه کوو چې له ډاکټر صاحب سره اړیکه ټینګه کړو. د روغتیا نړیوال سازمان د زیړی په اړه اندېښنه لري، وایي زیړی یو وژونکو ناروغي ده. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان هله لري چې تر 2013 کال پورې به په ټوله نړۍ کې د زیړی ریښې وچکړي او دغه ناروغي به لمنځه یوسي، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دغه اقدام او دغه هدف ته رسیدل په دې پورې تړل دي چې نړۍ یا هیوادونه څومره په دې برخه کې کوټلي او جدي ګامونه اخلي. د زیړی د درملنې لپاره هم تر ډیره روغتیا پالان د شخصي احتیاطي تدابیرو یادونه کوي، او د غرض وای چې هر انسان باید درې دوزه واکسین ترلاسه کړي. درې دوزه واکسین کوي شي او انسان خپل احتیاطي تدابیر ونیسي، نو په زیړی په اسانه نه اخته کیږي. او که چیرته اخته کیږي هم اوریدونکو یو د پام وړ مسله دا ده چې که چیرته په لومړیو میاشتو کې یا په لومړیو اونیو کې یو کس په ځان پوه شي چې زیړی لري او درملنې پیل کړي، نو درملنې اسانه د نظر دی ته چې اوږدمهاله شي. اوریدونکو راخلو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو نه اوري.
خیر سر ډاکټر صاحب، ته ستړي مشه په خیر
و ډیره مننه. سلامت اوسې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې نن په زیړی باندې خبرې کوو. تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې او د موضوع په اړه څه وایي؟
د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. موضوع په اړه دا دی چې زیړی دلته ډیر سعودي زما یو کوچنی ورور یې نیولې دي، نو ډیر تک ژار دی او سترګې او خوراک نه کوي. ډاکټر صاحب سره مې پوښتنه دا وه چې لامی وسور سره وکړو.
د څومره وخت تاسو دغه کوچنی ورور او څومره وخت کیږي چې په زیړی باندې اخته شوی؟
تقریبا درې او چې کیږي چې دا سی دا اراز ولای مشکر سوي دي چې د مخ ژړ دی او سترګې ژړې دي، د ناس څخه پازابې داس
درې او سنې څومره ده؟
سنې تقریبا د اتو کالو دی.
ښه، د اتو کالو. او دا مهال تاسو ورته دارو درمل شروع کړی دي لاله محلي روغتون یا له محلي کلینیک نه مورته دارو درمل اخیستی دي؟
شخصي ډاکټر ته مو بوتلې هغه درمل ورکړله.
ښه ښه، بس تاسو خبرونه ته غواګ سي، حتمان به ډاکټر صاحب چې اوسه اړیکه کې یو څه تخنیکی ستونزه ده چې اړیکه ټینګ شي، حتمان به تاسو ته معلومات درکې. ډاکټر صاحب را سره اوسئ. موږ هڅه کوو چې چیرته امکان وي له واتس اپ نه ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو. په هر حال اوریدونکو ته نوبات ورکوو. بل اوریدونکو هم سټډیو سره وصل دی، له دې سره به خبرې وکړو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو نه اوري.
خدا پاک دې مان قبول کړه. لودین صاحب محترم سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدا پاک دې وکړي چې روغ جوړ به. صاحب له هغه تل د هلمند ولایت سره
او اتل صاحب ستړي مشي مننه چې اړیکه مونې ولې د حتمان تاسو هم د جیړی پاړه پښتنه لری د جیړی پاړه نظر لری، ځکه دغه ناروغي په ټوله نړۍ کې لکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه او په یو راپور کې مهم واوریدل، عامه ده د کال څباندې 2 میلیونه کسان په اخته کیږي، او دا مهال په ټوله نړۍ کې څباندې 3.5 سوه زره کسان په دغه ناروغي باندې اخته دي. تاسو البته درې لکه 50000 کسان په اخته دي. تاسو څه وایي هلمند کې دغه ناروغي شته خلک په اړه معلومات لري؟
قربان سم محترم لودین صاحب ډیر شایسته موضوع مټاکل د خدای پاک مقدر مقام شمو لودین صاحب محترم د خپل ولسه پر خدمت کړی مرسا چې منندوی البته تاسو پر ور لودین صاحب محترم نو خبر به چې دا بالکل په لمن ولایت کې د جړې مرز چې د محترم لودین صاحب د ځای د خصوص په شان کې ول خبر د محترم لودین صاحب مخکې د جړې مرز په وخت د ټیکنیک سره د شمال چې مثال د خبرې تازه وزیر جوړ
اتال صاحب کلک ذرا ځای بدل کئ استاذ غاک متاسفانه د لرزان راضی سم نه سی کی کی چیرته لک ذرا ځای بدل کئ او وکول سوچ د ورسا پړی کوم لک ذرا سم کو نو غاک به وزیر اسی مهربانی کی اوس ادامه ور کئ پدې لچ غاک مدازل سم سی
قرب سفتم لدین سوسن
سره اوس مو غاک سو یو څه گزاره کئ مهربانی
نو ما د تور مسلم الدین صاحب چې په لور کې نور ولاتو په سیر د جړې مرزي د اندازې زیاته ده خصوصا په ماشومان کې محترم لودین صاحب چې تازه وژړول یو شات جړې دی یو ټول جړې دی دغه د جړې جړې مرزي چې د اکثر په ماشومان کې په دروختونو کې مجبور محترم لودین صاحب ماشومان ډیر په خاصي وي دي نو ما د ډاکټر صاحب سم د غوښتنه ده چې مثال د خبرې دا څه واجه ده چې د ماشومان په خوا په پرتله زیات مثال د جړې په مرزي اخته کیږي ابل د تور جړې څومره مثال د خبرې لودین صاحب مرته افغانستان کې امکانات ساتي مثال د خبرې یو ټوک په تور جړی اخته امکانات څومره دي ساتي دا تور جړی جوسي
کور ودان اتل سب سلامات او سی خبرونه ووري حتمان به جواب تر لاسه کړي لنه کمرغه چې ډاکټر سب شنواره استډیو سره وصل شوی ډاکټر سب ستړي مشي څه وایي اوریدونکو ته د زیړی د ناروغي په ارتباط
ډیر مننه د دې سره سلامونه تاسو محترم او کارانو تاسو د رادیو د لارې خپل ټول هیوادوالو ته ډیر بخښنه سره چې ټلیفون ستونزه موجوده و او رابطه کته کړه له خوشو شي رابطه مو شله تر ټول هیوادوالو ته ول زیړی په حق لبا نه غواړم چې معلومات ورکړم چې سوالونه کېدای شي چې موږ اوریدونکو ته واضح شي
مهرباني
نن د جولای 18 د هپاتایټس نړیوال ورځ ده یعنی د جګر د ناروغي واسطن نړیوال ورځ ده دا هپاتایټس چې ده د جګر د نس یا د عضو د التهاب ته ویل کېږي چې په دغه عضو کې چې ده هغه کوم التهاب چې رامنځته کېږي د دې سبب چې توي هپاتایټس یا د جګر التهاب دا ناروغي چې دا په بعض انسانانو کې چې دا اصلا نخې نخانې نه لري نو ځکه اکثره ناروغان نه پوهیږي چې موږ په ناروغي اخته یو او بعض ناروغان دي چې هغه کې دغه نخې نخانې په دې کې معلومیږي چې په دغه ناروغي کې د سترګو زیړوالی رامسته کیږي او د پوستکي زیړوالی رامسته کیږي نو په همدې اساس باندې اکثره دغه د زیړې د ناروغي په نوم باندې یادېږي په دې ناروغي کې همدارنګه بشتهایي کانګې استړیا د ګېډې د اتصالات او د وزن ځای کې دغه موجوده په کې چې دا د ناروغي ساتي نه خري چې د همدې د وزن اکثره ناروغانو کې دا تکلیف پیدا کیږي او دوی ډاکټر ته مراجعه کوي خپل هپاتایټس چې دا اصلن په دوه برخو تقسیم شوی دی یو انتانی میکروبي ده او بل چې دا غیر انتانی ده په انتانی ناروغیو کې چې کوم میکروبونه د وزن په ناروغانو کې د هپاتایټس یا د جګر التهاب رامنځته کیږي چې دا په دې کې عمده د غدرې میکروبونه چې هغه پرازیتونه او بکتریاوي او ویروسونه شامل دي نو دا غي هپاتایټس نوم سره د سبب کیږي په بکتریاګانو کې مختلفه بکتریاګانې شامل دي لکه مسلمونیلا یا د مهرقې بکتریا برسلوزس یا زمون په عامه لهجه کې چې د حیواني مهرقې نوم ورته یادېږي نیسیریا کلیبزیلیا وی کولیرا هغه بکتریاګانې دي چې هپاتایټس سبب کیږي په پرازیتي ناروغیو کې چې دی په هغه میکروبونه کې چې دی په دې کې لشمانیا یا غسلانه چې ورته وي ترپانزوما ملاریا او پروتوزواګانی هغه پرازیتونه دي چې د هپاتایټس معمول ډول رامنځته کوي په دې کې ډیره مهم ټکی او چې هغه کوم اساسي د زیړی ناروغي رامنځته کوي په دې کې دا د هپاتایټس وایرسونه دي چې د هپاتایټس اے دا چې معمولا د زیړ زیړی په نوم باندې یادېږي د هپاتایټس بی دا چې د تور زیړی استلا ورته په عام لهجه کې کاریږي هپاتایټس سی دا چې د اکثرا سپین زیړی استلا ورته په عام لهجه کې کاریږي هپاتایټس دی او هپاتایټس دی دا هغه میکروبونه دي چې د هپاتایټس او د زیړی سبب کیږي که چیرته موږ راشو په غیر میکروبي ناروغیو کې نو په غیر میکروبي ناروغیو کې چې دی په دې کې هم ډېر مختلف او د دې موجود دي په دې کې په ټول غربي نړۍ کې اکثره مالکو کې چې غیر میکروبي کوم هپاتایټس رامنځته کیږي او د نګر دو په پالي سبب کیږي هغه کې اول الکول دي نو هغه کسان بخنه سره هغه کسان چې هغه الکول باندې روږدي یا په عمل اصطلاح باندې چې هغه په شراب اعتیاد لري په دې کې د دیګر ناروغي رامنځته کیږي. بعضې ټوکسینونه دي او دواګانې دي چې د هغې د وجې نه په مستقیم ډول د دیګر د حجراتو د تخریب او د ساختمان د تغیر سبب کیږي، رامنځته کیږي. همدارنګه غیر الکولیک فټي لیور چې موږ ورته وایو، بیا هغه په عام اصطلاح باندې چې د دیګر غوړوالی ورته ویل کیږي، دا هم د هپاتایټس سبب کیږي او د دیګر په منځ تللو په طرف باندې وړي او که چېرته تداوي نه شي نو دا د دیګر د آفاتو سبب کیږي. همدارنګه شکر، د وینې لوړ فشار، د زړه ناروغۍ نو دا هغه ناروغۍ دي. دا هغه ناروغۍ دي چې دا هم د ځیګر د مزه تللو او د ځیګر د تقریباتو سبب کیږي. بعضې وخت کې چې دی خپله ځیګر چې دی د وجود د غیر نورمال عکس العمل د وجې نه هم د سبب د تقریباتو سبب کیږي، چې اوټومیون دي، جینیټیکي سببونه دي، اسکیمیک سببونه دي چې د زړه د وجې نه رامنځته کیږي. او بعضې وخت کې په ماشومانو کې هغه ناروغۍ چې په مورې په آفت په میکروبونو اخته زیږیږي او دغه د ناروغۍ او د هپاتایټس سره دنیا ته راځي، نو دغه اسباب دي چې د زیړې او د ځیګر د تقریباتو د هپاتایټس سبب کیږي.
و کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه، ډیر ښه مو په پراخ یا وسیع ډول سره دغه زیړای تشریح مخکې بځو بحث په پکې اوریدونکو مخکې اړیکه نیولې و. ډاکټر صاحب کندهار نه و، ورور اړیکه نیولې و، دوی ویل چې درې هفتې کېږي چې یو کوچنی ورور چې د اتو کلو دی په ژړی باندې اخته دی او تشخیص هم سوی وای چې دارو درمل ورته پیل کړی دی، له خصوصي لابراتوار کې تشخیص سوی او درملنه روانه ده. اما ستاسو مشورې ته په تمه وو چې وای ډاکټر صاحب کراته وای چې علامل څه کېدلی سي، ځکه وای مخیم جړ سوی، سترګې هم جړې سوی دي. ستاسو مشوره یې غوښته وای څه وکړو؟
کله چې زیړې رامنځته شي نو زیړې اصلا درې سبب لري. یو هغه سبب دی چې دا د ځیګر نه مخکې سبب دی چې دی کې اصلا د وینې زیات تخریب رامنځته کیږي، او دغه د وینې زیات تخریب د وجې نه چې کوم زیړې تولیدېږي، ځیګر نشي کولی چې ټول په شکل واړي او دا اطراح کړي، نو همدې د وجې نه د دې سبب په وینه کې لوړېږي او دا د ډېره وجې رامنځته کیږي. هم دا چې خپله ځیګر به په آفت اخته شوی او ځیګر په خپله وظیفه ضعیفه کې نیمګړتیا به موجوده، دغه نیمګړتیا د وجې نه چې ناروغ چې به د ځیګر کې درد په وینه کې د زیړې اندازه لوړېږي. چې کله د زیړې اندازه لوړه شوه د 2.3 ګرام نه، نو دا په دې حالت کې چې په سترګو کې تظاهر کوي. همدارنګه چې څومره دا سویل لوړ کېږي په هماغه اندازه باندې به د دې د پوستکي او د جلد هغه د زیړوالي سبب کېږي، د زیړوالي به زیاتېږي. درې ملاره چې ده اصلا وینې کې مشکل نشته، ځیګر هم جوړ ده که مشکل نه لري. د ځیګر نه وروسته چې کوم د اطراح لاره ده، نو په دې کې به بندش موجودې چې دی کې زیاتره دا د تلفیکان یا شری چې دي او داسې نور بعضې سببونه دي چې دي د وجې نه به د لارې د تخلیه سبب دا بندش موجودې د دې د بندش نه راوچتېږي خو په هر صورت باندې دې دپاره لازم معاینات دی، او دغه معاینات چې کله اجرا شي د دې سبب معلومیږي او سبب تداوي کېږي. که چېرته د وینې کې مشکل نو د وینې تداوي دپاره لازم کېږي، ځیګر د خطر خپل لازم تداوی شروع کیږي، او که چېرته د ځیګر نه وروسته د لارې بندش موجود وي نو هغې دپاره خپل هغه تداوی لازم په اقدامات شروع کیږي. چې اکثره دا د جراحي دپاره چې مربوط ده، د جراحي دغه مشکل راته کیږي.
بله ډاکټر صاحب، اتل ورور له هلمند اړیکه نیولې و، هغه ویل چې په هلمند کې اکثره واړه ماشومان یا د کم سن کسان په زیړی باندې اخته کیږي، هغه هم ویل چې همدغه ژیړ ژیړی یا هغه زیړی چې په جلد کې نښې نښانې ښکاري او په سترګو کې نښې نښانې ښکاري. د دې انګیرنه داسې وه چې په هلمند کې ګواکې دغه ډول پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې، خصوصا په ماشومانو کې، چې وایي که ډاکټر صاحب د لاملونو په اړه باندې خبرې وکړي.
معمولا په ماشومانو کې چې ډېر رامنځته کېږي هغه د هپاتایټس سي وایرس ته، د هپاتایټس سي چې موږ ورته زیړ ژیړې اصطلاح هم ورته کاروو. موږ 15 انواوې د ویروسي ناروغیو د زیړې لرو چې په دې کې هپاتایټس اے ده، هپاتایټس بي ده، هپاتایټس سي ده، هپاتایټس ډي ده، هپاتایټس سي ده. په دې کې د هپاتایټس اے او هپاتایټس سي چې ده دې ته په طب کې اصطلاح کې اورل ترانسمیشن اف انتقال، یعنې دا هغه ناروغي ده، دغه هغه ویروسونه دي چې دا اصلا په ډکو بولو کې چې دی د یو ناروغ شخص څخه چې دی دا محیط ته راځيږي. چې کله د دې فضله موادو د یو ناروغ شخص په واسطه باندې اوبه او خوراکي مواد ککړ شي او دغه ککړه بیا د روغ شخص خوانه وخوړل شي، نو دا د خپلې د لارې انتقال کوي. ماشومان اکثرا حفظ الصحه نه مراعاتوي. ماشومان اکثرا چې نه پوهېږي دغه پاکوالی او دغه کوم شرایط د حفظ الصحې چې دی پاکستان دا نه شي مراد کولی، په دې باره کښې پوره معلومات نه لري. دا هغه سبب دی چې دغه هغه علت دی چې ماشومان اکثره خوراک چې دی هغه په دغه اشیا په دغه ویروس دغه ککړ خوراک مواد په خوراک سره چې دی دغه ناروغي د انسان په روغ انسان ته انتقالېږي او دغه ناروغۍ انسان ته سړی کړي او ناروغ په دغه ناروغۍ اخته کېږي. نو اکثره علت یې په ماشومانو کښې چې دی دغه د حفظ الصحې او د پاکوالي د شرایطو نه مراد کولو د وجې نه رامنځته کېږي. لویان چون په دغه حالاتو باندې پوهېږي او هغوی خپل دغه د پاکوالي حفظ الصحې شرایط مراد کوي، نو دغه ناروغي په لویانو کښې ډېره نه لیدل کېږي. اکثره د هپاتایټس اے او هپاتایټس سی ناروغان چې دي هغه ماشومان دي چې هغوی اصلا د پاکوالي او د حفظ الصحې په اړه کافي معلومات نه لري.
بله، کور ودان، ډېره مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو کولی سئ چې اړیکه ونیسئ له سټوډیو سره، واټساپ شمیرې ته هم اړیکه نیولی سئ، او دغه راز موږ نړیوالو شمیرو ته که اړیکه نه شئ نیولی یوازې موږ ته لاندې زنګ یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. د شمیرې درته د تماس اعلانومه، د مستقیم تماس شمیره ده 00-420-212-1501 او د واټساپ شمیره ده 00-420-2-300-1111. تر هغو چې اوریدونکي روخیږي، ډاکټر صاحب زه به دا پوښتنه هم وکړم چې دغه د زیړي ناروغي په اړه باندې داسې ویل کېږي چې په لومړیو ورځو کې تشخیص وسي او درملنه پیل شي، نو ډېره خطرناک کېدلی نه شي او په اسانه یې درملنه کېږي. آیا همداسې ده ډاکټر صاحب؟
بلې، دقیقا دا یو اصلا زیړی چې کوم انسان ته راشي، زمونږ په ملک کښې همدغه دغه تور زیړی او د زیړ زیړی اصطلاح ډېره کارېږي، او دغه ناروغان حد نه زیات دي، ډېر زیات هم یو مخ په زیاتوالي باندې روان دي. نو که چېرته یو ناروغ په دغه زیړیو باندې اخته شي، سبب چې دی ویروسي ناروغي، نو دغه ویروس او دغه ناروغي چې دی انسان د یو مدته پورې وخت ورکوي ورته، تر څو دا د خپل ځان غم وکړي او دغه تداوي شروع شي. نو په اویلو کښې که چېرته تداوي وشي، نو دغه که ناروغۍ کنټرول شي، نو د ناروغ شخص د ځیګر د خرابوالي یو څه اندازه مخنیوی به وشي، او دغه روان هغه آفتونه چې یو ناروغ ته پیدا کېږي هغه به د منځه لاړ شي، او هغې ته به زمینه به د منځه لاړ شي، او دغه ناروغان به د دغه راتلونکي کړاوونو څخه په امن کښې پاتې شي. نو هر هغه کسان چې هغوی دغه ناروغي لري او په دوی کښې تشخیص شوې ده، نو هغوی دپاره لازمه ده چې تر څو دغه تداوي وکړي، ځکه د اکثره ناروغان چې دي هغوی اصلا د ناروغۍ نښې نه لري، او هغوی داسې یو ګمان کوي چې اصلا زه صحتمند یم او زه روغ یم، ماته کوم مشکل نه شته. خو څومره چې وخت تېرېږي، د وخت په تېرېدو سره، په کلونو کلونو سره، چې دا اکثره وخت ساینس حتی دا تر 20 کالو پورې انسان ته وخت ورکوي چې دا خپل ځان غم وکړي، نو د مدت په تېرېدلو سره آسته آسته دغه ځیګر د حجراتو د تخریب سبب کېږي، او بالاخره داسې یو مرحلې ته دغه ناروغ شخص داخلېږي چې اصلا بیا د تداوی دي دپاره کومه فایده نه کوي. نو د هر ناروغ شخص دپاره زمونږ دا توصیه ده چې څومره چې زر کېږي هغوی دغه وخت فرصت نه استفاده وکړي او د ځان تداوي وکړي، تر څو هغه ناوړه حالتونه چې په آینده کښې دغه ناروغي او ناروغ شخص ته پیدا کوي د هغې څخه مخنیوی وشي.
بله، کور ودان، ډاکټر صاحب فکر کوم په همدې لامل یا له همدې کبله چې د انسان په وجود کې دا ویروس ځان پټوي اما نښې نښانې نه څرګندوي، ورته په انګلیسي کې سایلنت کیلر یا هم په عامه اصطلاح کې ورته غلی یا پټ وژونکی وایي یا قاتل خاموش په دری کې ورته وایي. نو ټولې بڼې ډاکټر صاحب همداسې دي چې پټ قاتل وي یا پټ وژونکی وي، او که نه ځینې بڼې نښې نښانې لري، فقط مخصوصې بڼې ځان نه ښکاره کوي، د انسان په وجود کې ځای په ځای کېږي او د ځیګر په تخریباتو پیلوي؟
دقیقا دغه اصطلاح خو ورته کارېږي په ټوله نړۍ په سطحه باندې، دغه یو اصطلاح دې دپاره کارېږي. خو ټولې انواوې او ټولې نوې د زیړي چې دي هغه په دې اصطلاح سره سمون نه خوري، ځکه لکه موږ چې د هغه زیړ جړی د هپاتایټس اے کوم ویروس چې دی دا د 6 میاشتو پورې چې دا انسان د 3-6 میاشتو پورې د ده نښې کېږي، او آینده کښې دا په مزمن یا هغه په ځنډونو شکل سره انسان کښې نه پاتې کېږي چې انسان د منځه تللو سبب شي. خو په ډېر کم اندازه په ډېر کم حالاتو کښې چې دی داسې کېږي چې د ځیګر په مجموعي شکل سره د تخریباتو سبب شي، او هغه د ځیګر عدم کفایه یا هغه د مړینې سبب شي. نو دا ډېر کم واقعیت دي. همدارنګه د هپاتایټس بي ویروس چې دی دا په تنهایی باندې نه شي کولی چې په یو انسان کښې ناروغي منځته راوړي. دا د هپاتایټس بي ویروس یا هغه تور زیړي له ضرورت لري چې هغه په وجود کې داخل شي هغه نرسته د خپل مرض تولیدي، نو دا هم نشي کېدلی چې هغه هیپاتایټس بي چې دا په انسان کې د خاموشه قابل په صفت پاتې شي. د هیپاتایټس بي وایرس چې دی هغه هم په همدې شکل باندې چې دی د خاموشه قابل په شکل باندې پاتې کېدلی. فقط دغه موږ دوه زیړي چې لرو چې یو د هیپاتایټس بي ده او یو د هیپاتایټس سي ده، چې یو ته تور زیړی او یو ته سپین زیړی په عامه اصطلاح کې دغه اصطلاحګانو ته کارېږي په زموږ په جامعه کې مروج دي. دغه خاموش قاتلین دي که چېرته د دې تداوی ونه شي نو دا راتلونکي کې ډېر خراب کمزار او خراب راتلونکي لري، او د ناروغ د ځیګر د منځه تلل او د ځیګر د منځه تلل د وجه نه د انسان د مړینې سبب کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او صحیح راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکړو. د اوریدونکو خبرونه ده، د دوی پښتنې به واورو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام ته غواګي.
السلام علیکم محترم اسد الله الدین صاحب، سلام علیکم قبول کڅنګ په خیره.
و علیکم السلام. ستړي مشي نن په تور زیړی او په مجموع کې زیړی باندې خبرې کوو. د جولای 28مه چې نن ده د زیړی پاړه د عامه په هوی نړیواله ورځ ده، تاسو د زیړی پاړه څومره په هیګي؟
مننه ډیر ښه موضوع مو ټاکلې ده تاسو ښه ډیر یو جان مننه چې زموږ د افغانستان د ولسي خلکو د پاړه دا شمو زغان لري ته جوړوي. زه محمد اشرف د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه تلیفون ته کړم. محترم مېلمنو ته او ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه وایم.
مهرباني محمد اشرف خان، ستړي مشي بیا هم د زیړی په اړه څومره معلومات لري؟ آیا په هیګه چې دا داسې ناروغي ده چې زینو باندې د پټ وژن کې پونم باندې یادېږي او په اکثرو سي پیخو کې انسان په ځان نه پیږي، اما په وجود کې دا ویروس ځای پر ځای کیږي یا دغه انتان ځای پر ځای کیږي. تاسو تور جړی په د مجموع کې زیړی پاره څه وای او که مشخصه پښتنه هم درې مهرباني ډاکټر صاحب تاسو خدمت کړي.
وا بالکل پښتنه باندې سره د ډاکټر صاحب سره او بیا د خپل سترګو لیدل عالم سره شریکوم. محترم لوجن صاحب، موږ په دغه بخش کې موږ خپل خپلوان درلودل چې هغه درې ورونه و، یعنی دوه ورونه مقصد څنګه سره ځان ونه یو خو تقریبا د عیالو خوندې وسره پڅان کې هغه دوه خپل ژوند د لاس اور کې دغه تور جوړې د مرزي څخه چې مقصد څنګه څه د خطا د مالمیر اقتصاد هم ډیر کمزور دي. په بیان څنګه څه دواګانې وکړلې دلته والته تر چرانو فرې خو مقصد اغه ژوند خپل ژوند وبایلی هغه ورونه یان د دوا و درې کاله مخکې خبره ده. دا یو ورور یو سم هغه مرز لري خو تداوی کوي او داسې وخت ته واه ته لاسرسي نشي کولای. وزره پسان کې بل مرز خپل وو هم سایه مو چې هغه ده د شکر ناروغي درلود الله هغه دې تداوی وکړي هغه ژوند لا سوار کی. دا استراتیبونه خو دا اوس مرلی دلی دي دا اوس دغه کس هم په ناروغي اخته دي، یعنی ډیر مسکینم دی چې د دوا وسم لري. دلته څنګه سره ډیو چې دا نو زموږ د ډاکټر صاحب فرانس خدا او خواهش دي چې موږ ته دغه اصلي ټکی ووایي چې دغه تداوی د او بل وسره په څنګ کې موږ داسې مساعد څخه خواهش دي دغه خلکو ته پاملرنه وکړي په مساعد کې یاد کی یا او څه داسې مساعد ووځي چې د تداوی جبرا کوي. نو دا هم یو شتنه د لودین صاحب ایو سلام سلطان محمد شاه صاحب توام نور وخت نه زاکمرول.
کور ودان محمد اشرف له کندهار اړیکه نیولې و پښتنې درلوده. حتمان به د خبرونه په پای کې په دې تام شو چې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، خو مشخصه پښتنې دا و چې اصلي ټکی ورته ډاکټر صاحب واضح کړي. حتمان ورته ډاکټر صاحب وایي. بل اوریدونکو ته نوبات ورکو، ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي. مهرباني خبري وکي او غاګ مواصل دی خبري وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کوم زین ماری کنی ولدا او تاسو د زیړی پاړه څومره په هیګی؟ مهرباني و جغ مرادی مهرباني خبرې وکي.
مننه کوم ما د داخل شي بل اوریدم کړي واقعت چې زمیار د کندهار ولایت څخه مستوی واقع کی د جړی ناروغي واقعت زیات ده. نو بای چې دولت د عامه په هغه سفاره کوچلي ګامونه پورته کی او دا ترڅنګ مسنونو کې چې کوم وسایل یا مثلا درمل نشته پیسې هغه څنګه درمل انتقال شي او د دې خلکو تداوی وشي. خو اته چې موږ هیواد اقتصادي وضعیت صحیح په دې کم وخت کې خلک په دې ناروغي باندې اخته وي هغه خپله درملنه نشي کولای ځکه چې مصارف او خرچه زیاته کوي. او بل خبره مهمه دا ده او اکثریت چې کوم وخت دی ماړی یا کوم وخت یې څه پیسې لري هغه دې په خپل تداوی ورکړي خپل ځان د صحت لپاره نو باید چې اجا کل حکومت ته دې سره همکاري وکړي مستقد د خلکو سره همکاري وکړي د دې جړې ناروغي زموږ د هېواد څخه ورکه شي یا اجا کل یو سره حکومت شي او یو خبره مهمه ده دغه ده د جړې ناروغي کدیه حق له ډاکټر سره معلومات راځي دا چې څه پیدا کیږي او اکثریت وخت د جړې چې دا پر شي حکومت څنګه کیږي پدې سره په دغړي باندې دا وړي خطرناک دي ښاګر
ډاکټر صاحب معلومات راځي کور ودان مظلوم یار لکندهار ډیر مننه یو بل اوریدونکو هم راخلو چې منتظر پاتې نشي ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی
خیر سلام پات خوشاله را حقیار لکندوز نه
کیمره باندې کوي حقیار لکندوز نه تاسو څوای د خبرونه موضوع د زیړی پاړه باندې ده
زبد جړی برابر کې دوه درې خبرې وکم چې زخپل تور جړای ما ټول اوریدونکو ته ډاکټر صاحب څخه ډیر معذرت غواړم د یو دری خبرې وکم په تور جړې پر برابر باندې چې څوک تور جړې وي باید له غوړو نه ډېر رقم استفاده وکړي ځکه دا غوړو نه ډېر بد وړي چې کم غوړ استعمال کړي ان شاء الله پریز وکړي دای په خپل ان شاء الله ورس په ورځ رښتته کیږي نو مشکل به حل وي د مریض
او حقیقت ور څومره وخت کیږي چې په تور زیړی باندې اخته ای او سن مو څومره د درملنې موده مو څومره د چې د درملنې او احتیاطي تدابیر مو پیل کړي
زه خپل 15 کلن ما او تور جړی لرم بي دی د 2.3 درجه دی ما د واغان ډیری کړي د واغان یې نتیجه نه درا کړي صرف می دوا د خړلې فریز می کړي ان شاء الله ډیر ش ور سره نورمال حالت کې ام اس کوم مشکل نه لرم نو کومې پرې چې کله وړو خرم په غوړز باندې ماته باندې تاثیرات معلوموي چې دا د پرمو باندې بد اثر وکړي نو چې په کوم وخت باندې زه پرېز وکم ایس مشکل نه لرم به په هدي حالات کې مله کزچ پوجي کې ایس کوم مشکل نه لرم
او چې کله پرېز ونه کوي غوړ وخرې بیا نو په وجود کې کوم نه خني خاني دي یعنی دغه تور زیړی کوم رنز درکوي تاسو ته
ما ته اول تور زیړی درم درکوي چې زما ټول وجود ور کوي لکه ور باندې چې ناسم او بل د کار احساس نه کوم باید اوم چې کارونه کوم پروت پروت ما مشه ام دا سم مشکل زلرم
ښه استریا احساس لري یا وجود باندې مو تاسو وای چې ور بل وی یا وجود مخارخ کوي په هر حال کور ودان حقیر اړیکې نیول ول کندوز په دیل چې تاسو د ناروغي د درملنې وړوي او درملنې وشي او دیتا موقع ورنه کې چې تاسو وجود ډیر زیانمن کې حتما اوریدونکو که تاسو هم چیرته په ځان کې داسې نخې نخانی وینې یا په ځان باندې مو شک پیدا کیږي نو یو ځل لابراتوار ته مراجعه وکړي د وینې معاینه وکړي ترڅو مطمئنه شئ چې دغه د زیړی ناروغي تاسو په وینې کې یا تاسو په بدن کې نشته ښه ډاکټر صاحب تاسو ته بیرته راګرځو د اوریدونکو اړیکې نیولې و روسای اوریدونکو متاسفانه چې خبره د تور زیړی د ناروغانو لډل نه وخو اراده یې لوړه و ویل چې پرهیز کوي ځان ته پام کوي نو ځکه دغه ناروغي هم ډیره سخت نه په تمامیږي څه وایي د حقیقت ورته چې لکندوز اړیکې نیول او بیا به د محمد اشرف او مظلوم یار پښتنو ته ورشو
زه دا څه وایم چې دغه زیړی چې نه د ځندین ناروغي ده زده تداوی چې دا یو خپل حد لري او په دې کې د تداوی هدف معلوم نه چې دا څه دی د تداوی هدف څه ده دا پریزو په حق نه باندې کله چې تاسو نه اصلا د زیړی ناروغ چې کوم خاص پاره نه لري یو ځینې پریز دا نه چاغه استراحت دی او د زړه استراحت په توګه به سره دی او د دیګر استراحت یو د وجود استراحت دی د دیګر استراحت په معنا باندې چې هغه مواد او شین چې یوازې د دوا په زور باندې چې دغه ناروغي د منځنه دي کې د وجود معافیت او د وجود مقاومت ډیر ضرورت دی او د وجود مقاومت چې هغه په سالم خوراک باندې ولاړ دی تاسو خپل خوراک کوئ، تاسو میوجات خورئ، تاسو غوښه خورئ، شوروا خورئ، هر څه خورئ شي، بعضې شیان چې دي هغه روغ شخص ته مضر دي، لکه زیات غوړ خوړل دي، بعضې دغه انرژي پاپ او بعضې نور شیان چې دي دا اصلا روغ شخص ته مضر دي. نو د هغې خوړل ښه نه دي، که روغ شخص یې خوري هغه آینده کې هغې ته ستونزې را ولاړېږي.
بله ډاکټر صاحب، هو به کوي ستاسو غږ داسې سم نه راځي، یعنی د حقیار صاحب لپاره ستاسو سپارښتنه دا و چې ډیر دې په پریز باندې ټینګار نه کوي، لکه څنګه چې حقیار صاحب وویل چې غوړ بد پلګیږي، اما مجموع کې غوړ داسې شاید چې ممکن روغو کسانو باندې هم ښه اغیزونه کوي، خو هغه کسان چې زیړی لري، بیا خاص تور زیړی یا هم زیر زیړی، هغوی باندې داسې وي چې کله کله دغه د غوړو بوی هم ښه نه لګیږي، نه یوازې د غوړو بلکې د وچې ډوډۍ له بوی سره هم دوی یو ډول حساس کیږي. نو حقیار صاحب اراده دې اندازه لوړې وساته او خوراک هم کوه، ډیر ځان پریز تمه ورکوه، ځکه چې ډاکټر صاحب وایي چې زیړي لپاره باید وجود هم مقاوم وساتل سي، وجود هم باید پیاوړی وساتل سي، او پیاوړی وجود او مقاوم وجود بیا نو پیاوړو او منظم او صحي خوړو ته هم اړتیا لري. ښه ډاکټر صاحب، فقط دغه دوه اوریدونکو محمد اشرف او مظلوم یار د دوی هم پوښتنه دا وی چې درملنې څه ده؟ زه هم رو رو دې تر اتللم چې تر اوسه د زیړی ناروغي په نو باندې په انواع باندې خبرې وشولې، او دا چې کومې باندې مثلا خطرناک دي یا هم د پټ دښمن یا د پټ وژن کې رول لوبوي هغه هم واضح کړه، او ځینې نورې لارې چارې باندې هم خبرې وشوي. فقط لږ زره په دې برخه کې په درملنه باندې تم شو ډاکټر صاحب، د زیړی درملنه څنګه کیږي په افغانستان کې؟ درملنه موده څومره ده؟ او هغه کسانو کې چې زیړی بابېړی کوي یا دوم دریم ځل پیرازي، یا مثلا موږ د ناروغانو سره خبرې وکړو چې له ډیر شکلون راهیسې له زیړی سره لاس او ګریوان دي، د هغو عواملو باندې بلک زره تم شو، بیا به وروسته په دې خبرې وکړو چې څنګه ځان ترې وساتو. نو ډاکټر صاحب، دغه هغه باندې کې لږ تم شي درملنې لارو چارو باندې افغانستان کې شته امکاناتو باندې، بیا به راشو نورو برخو ته. ډاکټر صاحب تاسو ښه اقسام ناراضي وبخئ کې امکان وی لګ زره ځای بدل کړئ، هغه موقع مخکنی موقعیت مدیر خو اوس مونږ پېکم چې موقعیت بدل سو، او که متاسفانه کله ناکله دغه مخابراتي ستونزې په افغانستان کې یو څه پیچلې وي، نو کله چې یو څه فشار یا بوج په مخابراتو باندې راسي، بیا نو اړیکې سمې نه وي. ستاسو غږ و سم نه لرو، که لږ زره ځای بدل کړئ ممکن غږ مو سم راشي. ډاکټر صاحب
موقعیت خو تغییر کړي، انشاء الله چې اواز به ښه شوی.
او اواز مو سم شو ډاکټر صاحب، مهرباني، په دې لکه هم داسې پات سي دمه ورک.
د تداوی په حق لبرا شو، تداوی خو کېږي په افغانستان کې، امکانات شته دي، نن سبا دواګان هم شته، مسلکي ډاکټران هم شته، او په ولایت او په مرکز په هر ځای کې د دې تداوی کېږي. نو باید مسلکي ډاکټر د ناروغ د خوانه انتخاب شي ورته. د دې تداوی اصلا د ډاکټر د خوانه کېږي، او د دې د تداوی اصول معلوم دي. عام شخص لپاره په خود سرانه ډول باندې د دې تداوی نه ده پکار. د تداوی موده هم فرق کوي، تداوی اقسام هم فرق کوي، او تداوی اصلا د مریض پورې هم فرق کوي. کم ناروغان چې هغوی عمرونه پاخه دي، کم چې ځوانان دي او همدارنګه امیدواره ښځې، او د ټولو کې د دې تداوی هدفونه او د تداوی اقسام فرق کوي. سره که چېرته موږ د سپین ژیړي په هکله راشو، چې دا اصلا هیپاټایټس سي چې ورته ویل کېږي، د دې د تداوی مختلفه ده، او د دې تداوی د درې میاشتو نه تر شپږ میاشتو پورې درملنه کېږي، چې د تداوی انواع مو فرق کوي، او په ناروغ کې فرق کوي چې ناروغ په کم عمر کې دی، په کم حالاتو کې دی، او نورې کومې ناروغۍ خو به دې سر لري که نه لري. خو که چېرته موږ د تور ژیړي یا د هیپاټایټس بي په هکله باندې راشو، نو د هیپاټایټس بي ناروغي چې دا لږ ستونزمنه ده، او دا ډېر وخت ته ضرورت هم لري. نو د دې تداوی چې دا د معالج ډاکټر دغه نه د شپږ میاشتې لپاره ورکول کیږي او بیا د شپږ میاشتې وروسته د خپل ناروغ پی سی آر بنات کې او ناروغ ارزیابي کیږي او دغه درملنه بیا همدا شي چې تر 12 میاشتو تلریش میاشتو حتی بعضی وخت داسې راځي ځکه د دې یو نو داسې ده چې هغه په کال کې د درملنه سره 50% حواله کوي نو دا هغه یو ډېر سپینسترګې حال او ټیپ یا نو ده دی نو هغه بیا داسې ده چې ټول عمر درملنه ته ضرورت لري ځکه چې هغه کې د تداوی تاثیر کم دی پکې او کچر ته دغه ناروغان تداوی نشي او دغه باګړې او ته داخل شي ورته نو بیا هغه وخت داسې چې ځکه ځیګر ډېر زیات تکلیف شوی او هغه ځیګر په دې نیمګړتیا موجودی نو په دې حالات کې به تداوی کوم خاص فائدہ نه کوي ناروغ ته نو ناروغ متاسفانه چې په خراب حالاتو ته ځي او بل اخر د مړینې په طرف باندې ناروغ ول کی
ها او ډاکټر صاحب کومې باندې مثلا داسې دي چې د بابېړي حالات پکې ډېر امکان لري همدغه تور زیړای او کنه د خپل زیړ زیړای هم یا ممکن هر ډول زیړای چې کچیرته په وخت درملنه ونه شي او لډېرې مودې وروسته تشخیص وسی او د انسان وجود کې مخکې مخکې ځای پر ځای شوی وي د انسان وجود تخریبي او بابېړي حالات تللې شي
دا سپاتټس هیڅ نه چې عملي اله ځکه موږ ته زیړ زیړې وو دا دومره د باګړې سبب نه کیږي په ډېر نادر حالاتو کې چې دا سن ناروغان چې هغوی یتل نو د جګر د ادمي کفای یا د جګر د فیل کېدو طرف ته ویشي او په دې کې د هپاتټس بی او هپاتټس سی دا هغه دوه ناروغي وي چې دا ناروغ چې د باګړې په طرف یو اختلالاتو په طرف باندې وړي او زیاتره دمړي په طرف لارو هم دمړي د خانوول کیږي په دې کې د هپټایټس سی یا د سپین جړې چورتول کیږي دا ډیر زیات باګړي رامسته کوي حتی دا چې د شکرم په ناروغ کې رامسته کوي او په زمند دي کې چې دا د ځیګر د کانسر ډیر عام سبب دی د ځیګر کانسر په دې کې ډیر زیات رامسته کیږي هپټایټس بي چې دا بیا وی کې دا باګړې او رامسته کیږي خو نظر د هپټایټس سی پورې کم دی او د ځیګر د کانسر د رامسته کیدو اندازه هم په دې کې کمه ده نسبتا د هپټایټس سی پورې او هپټایټس سی نسبتا هپټایټس بی پورې د ډیر باګړې او د ډیر خطراتو سبب کیږي نو هپټایټس بی او هپټایټس سی دا هغه انواع دي چې دا د ځیګر د ډیر تخریب او د باګړې سبب کیږي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږ یی د زیړی پاړه خبرې کوو د جولای 28مه د زیړی پاړه د عامه پوهاوی نړیواله ورځ د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړۍ کې په هرو 1.5 ثانیو کې یو کس په زیړی ناروغي باندې وفات کیږي اوریدونکو وصل دی ورسره به خبرې وکړو پښتنه به ورستړي مشي ازادي رادیو ته غوږ یی روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
مننه خوشاله اوسې دودین صاحب تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سلام
علیکم السلام کوم زینم علي کني ولي او څوای د زیړی پاړه
نن راړې ممن د نن راهار نه ما
ښه مهرباني وکې ممن صاحب
خبره دا ډاکټر صاحب نن تاسو کا چې دا که هم په برنامه کې اوس او راکل شو ما چې دا د زیړی اراده ولایم کم دي ډېر څنګه په ځان پوهې دلې شي خپل داسي تبل رما وجود می درد کوي
کور ودان سلامت دا پښتنه که څه هم مخ کې جواب شو خو خود چې یو ځل بیا تکرار کو د لپاره چې بیلابیل انواوی لري یو ډول داسې دی چې ډاکټر صاحب مخ کې ورته اشاره وکړه او د اکثر روغتیا پالان په دې باور دي چې نه خني خاني نه سرګندي د پټ وژن کې یا د پټ دښمن په توګه وجود تنه نوځي وجود کې تخریبات پیلوي اما ظاهرا انسان رک روغ وي فقط د انسان د وجود دننه دغه زیړای ځای پر ځای کیږي داسې وی چې کله تخریبات دي هڅه ورسېږي چې انسان پرانځخته کې بیا نو حالت ځان ښکار کوي پر حال بیا به د اراز علایم په اړه باندې ډاکټر سپتام شي خو یو بل اوریدونکو هم راخلو د سره به خبري وکړو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
السلام علیکم
علیکم السلام ستړي مشي
وعلیکم السلام لوژن صاحب ته او استاد قدر ور ملمانه ډاکټر صاحب او ټول اوریدونکو ته نیکی هیلی و احترامات لندی کوم از تو خیم در زابل ولایت شاجیل و لسوالی است که تاشتر در تلیپون پرلی که وصلیم
مهربانی او که تو خیسه
من نه پور جاره یا جار جاره دوشتی هم پا پانستان که دیر محلیک مرزونه دی او کل کل لعلاج هم دردی مز دیر دا چه خلق بینست پدی مرز بانجی اختی خود دلت خلق بعضی دوایی که بعضی داشت پیش ایسی مطلب دیر دمونه که اوپیرانو تا دی خلیپگانو تا دی خو یو څوک چې لمرز د خډیر فازه په بده واخی هر څه کوي او بعضی خلک دلته وطني شان هم خوري لکه د زر شي دا یی شي دا خوري خو خدای دې د ټول صحت در حال کې خدای دې څوک نه پخت کوي له محترم ډاکټر صاحب د خمیده پښتنه ده چې د تور جوړي یا د جوړ جوړي کوي مېرمن چې په نس کې اولاد ولري او دا په دې مرض باندې مصاب شي اخته شي نو آیا د دې مرض انتقال ودا کښنه ته هم کیږي او هغه ته اخته کیږي دا یو او بل دا هڅه زړی شي ده دا ارثي ده یعنی په میراث باندې وي چاته نقل کیږي پاتیږي او کنه پاتیږي زما دا دې پوښتنې وي
و کور ودان تو حساب ډیره مننه یا ورسته اوریدونکو هم راخلو بیا نو اوریدونکو نه مخه حقو پات کې ګو ډاکټر صاحب سره چې باس راټول کو خا مهرباني وکي ازادي رادیو او روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام
و علیکم سلام لزابل ورنه لزابل ورنه میاړي کینول د خالد نوښت نیمه له ډاکټر صاحب محترم څخه دغه پښتنه ده سی دغه د زړید ناروغي ناروغان نفر څه ډول رژیم مناسب ده او د زړی ناروغي وژ محل غیزي څه دي او آیا زړی ناروغي ممکن په کورنوي کې ارسي او کیا دغه پښتنه ملي مترن ډاکټر صاحب
کور ودان وو دغه د ارشاد موضوع مخکې تو حساب هم یاد کړل په دې اړه ډاکټر صاحب رانا درته واچي کور ودان اوریدونکو چاړي کومونی ولا ډاکټر صاحب راځي چې لګزره دغه اوریدونکو خپل باندې تام شو بیا بحث راټول کو د ننګرهاري مومن پښتنه دا و چې اراز علایم چې د کسان مخکې اشاره وشو عملان څه وای مومن صاحب ته په یو دقه کې
مومن صاحب ته خو زمونږ د سیمې چې په ننګرهار کې معمولا یو رواج په ناروغانو کې شته دی اکثره ناروغان په دې عقیده دي چې زما د وجود نه محرقه نه ورکی یو ځای په محرقه باندې اخته یم او کلونه کلونه وشو زما محرقه لرم مونږ چې په خپل ورځنی پریکټس او په خپل ټریننګ په دوره کې مونږ کتلې دي هغه ناروغان چې هغوی د محرقې په نوم باندې کړېدل هغوی چې اکثره کې پدې رفسېدي چې پدې کې د تور ډېر موجود نو د دې کې مړه تبه د وجود ځای کې د وزن ځای کې د کمزورتیا ستړیا او د وزور ورنی ژوند په کارونه کې د دې هغه کوم ناتواني چې د اکثره په تور جوړې کې موجود دی نو کوم ناروغان کې دغه تکلیف موجود دی او دغه ستړیا او کمزورتیا او وزن بایلل او زېفتیا بولري نو دا هغه کسان چې دوی خامخ خپل وینه معنی کې او دغه تور جوړې امکان پدې خلکو کې شته او کوم ناروغان چې هغه د مورقې ته همیشه مثبت یا دوه چې د مورقې نه رمو د مورقې په نوم باندې کړي چې اصلا نه مورقې نه ده هغه د هم د خپل معنات تور جوړې په خاطر باندې وکړي
بله ډاکټر صاحب دی خالد نو وخت او توخي سي پښتنه هم تقریبا سره یو یو جزء ورته وو اوله پښتنه دا و چې ایا وای میرمن نه کچیرته ماشوم لري په ګډه باندې او دغه ویروس یا دغه انتان دغه ولري د زیړی ایا ماشوم ته انتقالیږي کنه او بل پښتنه دا و چې ایا ارسی دا لکه څنګه چې ویل کیږي شکر ناروغي چې کله مور پلار په شکر اختوي ماشومان ته هم پرسی دا ولغه شکر انتقالیږي زیړی وای ایا ارسی کیدای شي کنه او زمن کې د خوړو پاړه هم پښتنه درلو ده دغه دواړه پښتنه کې په یو ډول پلانډو کې سره ورته جواب کوي ډاکټر صاحب
نو ته خو سیا په سوال په اړه کې برا شو د ارشاد په اړه کې کوم زیړې چې علت میکروب دی غیر سینه ده او هغه بعضی د زیړې د زیګر د افاتونو علتونه شته چې هغه اصلا د پیرسی د ولبانی یو مشکل نامسته کیږي او ماشوم چې د زیګر په التهاب او په زیړې اخته کیږي نو هغه غیر میکروبي ده هغه ساري نه ده نو ارشاد په اړه کې شته خو په میکروبي زیړې کې په چې د خاص تر تور د سپین زیړې او زیړې چې نه اصطلاحات موږ ورته کارو دا ناروغي دي چې دا اصلا ارسینه دي دا په ارسیت کې نه پاتې کیږي او د مور نه ماشوم په حق لا باندې راشو کمې مېندې چې هغه په هپاتایټس بی او هپاتایټس سی باندې اخته دي نو هغه صورت کې چې په دې کې اصلا میکروب موجود دي بل علاوه د دې نه چې دا ټیسټ مثبت وي نو دا متاسفانه چې دا انتقالیږي د مور نه ماشوم ته ځي نو په دې کې دا د هپاتایټس بی و ناروغي چې دا چې دا تور دې په ام له اصطلاح کې دې ته کاریږي دا د امیدواری په دوران کې نه انتقالیږي حکم وخت کې چې ماشوم دنیا ته راځي او د مور او د ماشوم ترمنځ رابطه قطع کیږي دا هغه وخت چې دغه ناروغي د انتقال سبب کیږي او خوشبختانه د دې لپاره موږ واکسین لرو ایمونوګلوبولین دی چې دا په غوولینه او ساتن دوله ساتنه کې چې څومره زړه جن دغه ماشوم لپاره دغه واکسین وشي نو دا به ماشوم دغه ناروغي څخه بچي او نجات پیدا کی. نو کوم که خلک چې زمنګ आवाज اوري هوادواله غوی په کور کې دغه سیستم زین چې عمر په هپټایټس بی اخته، نو هغه دې دغه خبر خپل مالج ډاکټر سره شریک کی چې د مخنه سره چې ماشوم د پیدایش په وخت کې دغه واکسین ورته وشي ترسو ماشوم دغه اینده دغه ستونزې جنجال څخه په امن کې پاتې شي.
او ډاکټر صاحب کې یو دقیقه کې خپل خبرې په دې سره راټولې کی چې د دغه زیړی د مخنیوي لپاره څوک ترڅو په ژوند کې موږ او ماشومان او د کورنۍ نور غړي په دغه ویروس باندې اخته نشي. لاندې سپارښتنه کې داسې یو دقیقه کې راټولې کی مهرباني.
هغه هیوادوال چې دغه ناروغي لري هغوی د خپل معالجه او علاج نیوکي، او هغه هیوادوال چې خوشبختانه دغه ناروغۍ نه په امن کې پاتې دي، نو هغوی په اول سوره او حال حالت کې چې دی باید د خپل هدف څخه ساتنه وکړي. هغه کسان چې هغوی سلمانۍ او تزي په سلمانۍ او کې د سلمانۍ سامان باید پاک وي، ماقم وي، هلته باید الکول په واسطه باندې چړي دا شیان پاک سوتره شي، د هغې ته وروسته د خپل لغابو کې دا حجم وکړي. هغه ډاکټر صاحبان چې هغوی د جرایي او پانسمان او په دغه برخو کې کار کوي، هغوی د خپل لوازمو د پاکوالي ډېر ضرور خیال وساتي، تر څو ځکه چې دغه ناروغي اکثره دغه د جرایي او د سلمانۍ او د سامانونو نه ډېر زیات انتقالېږي. او په ضمن د دې کې هغه کسان چې هغه خلکو بیانې کوي او غوږونه سوري کوي، پوزې سوري کوي، باید د پاکو ستنو پاک وسایلو څخه د دې استفاده وشي. نو پاتې شو د هپټایټس سي، هپټایټس سي اسپین زیړې چې د اصلن وقایه نه لري، واکسین نه لري، دې چې ځان ساتنه هرومرو ضرور ده. او د هپټایټس سي لپاره خوشبختانه واکسین شته دی، واکسین کیږي ورته، چې هغه کسان چې واکسین شي دغه درې دور اول واکسین په شپږو میاشتو کې کیږي، او تر شلو کالو پورې د دې امکان شته چې دغه شخص د مقابل کې په عمل کې پاتې شي.
ډیره ډیره مننه اوریدونکو، لتا سونه هم مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې زیړی ته ځانګړې شوی و هم دلته پای ته رسو. ل خپل ملما د داخله او انتانی ناروغي او متخصص ډاکټر صاحب شاه محمود شینواری صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
سر لی جانا نظر زړګي بلکې دا تو